الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسالة دا الله پاك وير لرنكو منز دعاء عطار يا الله پاك سوك چه دا رسالة دا الله پاك وير لرنكو منز والولي يا باوري هغت خپل حقيقي وير ور نصيب کی او سر دا مور و پلاري بحساب و بخي آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم درود شریف فضیلت دا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے پورز دا قیامت با پا خلقو کے ما تا زیاد نزدی حق سوکوی چاچے پا دنیا کے پا ما باندے دیر درود لستلیوی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دا شیطان درے وصلے تابع بزرگ حضرت سیدنا وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ فرمائی شیطان دا بن اسرائیل دا یو بزرگ رحمت اللہ علیہ دا دوکا کولو دیر کوششو کو خو کامیاب نشو یو رز حقا بزرگ دا سزورت دا پارا بہر اوتلو نا شیطان ہم وسر عمل گرے شو حقا دا خواہشاتو او غصی پا ذریعہ دو کور کول غختل و حس ہم اونشو بیای دا حقا دا یارولو دا پارا دا غرن یو گٹ رو خویولو بزرگ دا اللہ پاک ذکر شروع کرو او حقا گٹ پا خپل لری شو بیا د هغوی د یرول د پاره د ازمری او نورو سړی خورو زناور شکل اختیار کو هغه بیا د ذکر الهی نه کار واخستلو او د هغه پروای اونکړه چې کله دغه بزرگ مون شروع کړو نه شیطان د مارک په شکل کې د هغه د خپونه تاو شو او بدن نه را تاو شو تر دې چې سر ته را ورسید چې کله هغه سجده کول غوښتل نو د مخ نه هم را تاو شو چې بزرگ د سجده د پاره سر مبارک کې خودلو نو مار خل بیر تکړه چې د هغوی سر په خل کې بزرگ هغه لری کړو او پزمکه سجده وکړه چې مونږ یې پوره کړو نو مخ کې روان شو شیطان په ظاهره باندې هغه له مخې له ورغې او ورته وی ویل ما ستاسو د دوکه کولو ډیر کوششونه وکړل خو کامیاب نه شوم زه تاسو سره دوستی کول غواړم آینده به تاسو کله هم نه دوکه کوم بزرگو فرمایل تا نن زما د ویرولو ډیر کوشش وکړو خو بحمدالله زه ونه یریدم زه ستا د دوستۍ هیڅ ضرورت نه لرم شیطان ورته وویل آیا تاسو به زما نه د خپل کور د خلکو حالات تپوس نه کوئ چې ستاسو په غیر موجودګۍ کې په هغې څه تیر شو بزرگ وویل زه د هغې د پاره د مخکې نه مړ شوی یم یعنی ما ته د هغې په باره کې ستاسو د تپوس کولو هیڅ ضرورت نشته هغه وویل آیا تاسو به دا تپوس نه کوئ چې زه خلق څنګه دوکه کوم نه هغوی ورته وفرمایل او دا راته ووایه شیطان ورته وویل د درې سیزونو په ذریعه باندې زه خلک دوکه کوم نمبر ایک بخل دویم نمبر غصه او دریم نمبر نشه انسان چې کله په بخل کې اخته شي نو زه د هغه مال د هغه په نظر کې کم ښکاره کول شروع کوم دغسې د خپل مال زیاتولو په حرص کې هغه د خپل مال شرعي حقونه ادا کول نه منه شي بلکې پردی مال کې رغبت کول شروع او چې کله انسان په غصه کې راشي نو زه هغه سره داسې لوبې کوم لکه ماشوم چې د فوټبال سره لوبې کوي اگر که هغه دومره نیک وي چې په خپله دعا مړی ژوندي کوي نو بیا هم زه د هغه غصهناک کس نه مایوسه کیږم ځکه چې کله نا کله به هغه په غصه کې بې قابو شي او داسې څه جمله به ووایي چې په هغې به آخرت تباه شي او چې کله انسان نشه کول شروع کړي نو زه هغه په خپله خوښه چې کوم طرف ته غواړم هغه طرف ته یې راکاږم او بوزمې څنګه چې خلق چیلۍ د غوږ نیولي یو بوزي اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم عاشقانو د دې حکایت نه معلومه شو چې شیطان بنده په هر ممکن صورت کې د عبادت نه د منع کولو کوشش کوي خو نیک او مخلص بندگان د الله کریم په مدد د هغه د پنجنه بچ کیږي دا هم معلومه شو چې بخل غصه او نشه د شیطان درې بدترین وسلې دي چې د هغه په ذریعه هغه د خلقو د بربادولو کوشش کوي هر مسلمان له پکار دي چې د شیطان دا وسلې ناکامه کی شعر کمر توڑی ہے عیسیٰ نے دبایا نفس و شیطان نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا برم مولا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کاش چې د مانزد تکبیر اولاد د پار لاس او چتول وخت کې مدا تصور وی چې دا سه دا لکه زه چې الله پاک وینم یا کم از کم دا خیال مو پیدا شي چې الله پاک ما ویني او زه د یو سات د پاره هم دغه نه پټ نه یم کاش چې د قیام په حالت کې مصر د پخیمانتیا نه ټیټ وي اوږې مو د هیبت نه رپیږي مخ مو د ویرې نه زیړ وي په زړه کې مو د خشوع کیفیت وي او د اندامونو نه د هغې اظهار کیږي او د سترګو نه م اوښکې روانې وي او په رکوع سجده کې مو د هغه عظمت مخې ته وي او په سجده کې مو دا یقین هم وي چې زه دا وخت الله پاک ته ډیر نږدې یم څنګه چې د نبی علیه السلام و سلام فرمان مبارک تے بندہ اللہ پاک تا در طول و نزیات نزدے دا سجدے پا حالت کی وی خدا ټول کې پیتونه هله پیدا کیږي چې زړه مو د دنیایي غندون نه پاک او صفاوي په زړه کې مدا خیال وي چې الله کریم هر سویني او جواب ورکولو د پاره د هاغه مخه ته د پېشي احساس مو وي او په ذهن کې مد اخرت فکر قائم وي سرکار نامدار مدنی تاجدار صلی الله علیه و آله و سلم چې بکله منز ادا کولو نو سینې مبارک به د کټوي په شان جوش وهلو د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د نوسی امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهزاده حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمت الله علیه جب کله او دس کولو نو رنگ مبارک په زیړ شو د کور خلکو ته تپوسو کو د او دس په وخت کې دا په تاسو سو شي ارشاد او فرمایلو تاسو ته څه معلومه ده چې زه د چا په بارگاه عالی کې د ادریدو والیم چې کله به د مانځه وخت شلو نو د حضرت سیدنا علی المرتضى شیر خدا رضی الله تعالی عنہ بدن به په لړزان شو او د مخ رنگ به بدل شو عرض به وته وکړی شو یا امیر المؤمنین سو شو هغوی به وفرمایل د هغه امانت ادا کولو وخت راغی کوم چې الله پاک په ځمکه او په اسمان او غرونو باندې پیش کړو نو هغوی د هغې د اوچتولو نه انکار وکړو او یریدل او ما یعنی انسان هغه اوچت کړلو حضرت یحیی علیه السلام به ډېر زیات جړل د الله پاک رښتینی نبی نبی ابن نبی حضرت سیدنا یحیی بن زکریا علیهم السلام به چې کله په مانځه ودرېدلو نو د الله تعالی د ویر د وجې نه به یې دومره زیات جړل چې ونو او خاورو لوټو به ورسره هم جړل د حضرت سیدنا یحیی علیه السلام به هم دغسې مسلسل اوښکې بیدلی 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 تر دې چې د اوښکو په سبب د هغوی په مخ مبارک باندې زخمونه جوړ شوي وو د هغوی علیه السلام مور مبارکې به ورله په زخمونو باندې د وړۍ پټۍ ونښلولې د هغې باوجود چې به کله هغوی بیا په مانځه ودرېدل نو بیا به په جړا شول د هغې په وجه به هغه د وړۍ پټۍ بیا لمدې شوې والده محترمه به یې چې کله د وچولو دپاره هغه پټۍ نه چوړولې او هغوی به د خپلو سترګو نه وتلو اوبو د خپلې مور په لاسونو باندې بیدلې لیدلې نو د الله پاک په بارګاه کې به یې داسې عرض کولو ای الله پاکه دا زما اوښکې دي او دا زما مور ده او زه ستا بنده یم او ته د ټولو نه زیات رحم کوونکی یې حضرت سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ما امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه پسې مونځ وکړو زه د هغوی نه درې صفه شاته ولاړم او ما درې صفه د وروستو نه د هغوی د جړا اواز واورېدلو د جهنم نقشه جوړه شي حضرت سیدنا بشر ابن حسین رحمت الله علیه فرمایي ما چې حضرت سیدنا سعید ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه کله هم په فرض مانځه باندې ولاړې دلی دي نو د هغوی په ږیره مبارکه مې اوښکې بیدلې لیدلې دي حضرت سیدنا اسحاق ابن ابراهیم رحمت الله علیه فرمایي ما به حضرت سیدنا سعید ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه مخ په قبلا په مانځه کولو ولیدو او په پوزکي باندې به مې د هغوی د اوښکو د غورځېدلو اواز اورېدلو حضرت سیدنا ابو عبدالرحمن اسدی رحمت الله علیه به فرمایل چې ما حضرت سیدنا سعید ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته عرض وکړو چې اے ابو محمد تاسو په مانځه کې ولې جاړی هغې وویل ای وراره د دې خبرې تپوس ولې کې ما عرض وکړو شاید چې د دې نه الله پاک ما ته څه فایده راکړي نو هغوی ارشاد وفرمایلو زه چې کله هم په مونځ دپاره ودرېږم نو زما مخې ته د جهنم نقشه جوړه شي هر وخت جړېدلو والا بزرګ حضرت سیدنا سفیان رحمت الله علیه فرمایي چې د حضرت سیدنا سعید ابن صاحب طائفی رحمت الله علیه اوښکې به تقریبا نه ودرېدلې هر وخت به یې جړل که مونځ به یې ادا کولو نو په جړا جړه که تواب به یې کولو نو په جړا جړه که قرآن کریم لوستلو ته به ناستو نو په جړا جړه زما چې به ورسره کله ملاقات وشکړ شو نو هم به یې جړل یو کس هغوی ته هر وخت جړېدلو باندې ملامت یې کړ یعنی بد رد یې ورته وویل نو په جړا شو او د عاجزۍ په طور یې وفرمایل تا ته زما په جړا نه بلکې زما په خطاګانو او زیاتی کولو باندې ملامت کول پکارو ځکه چې دا دواړه یعنی خطاګانې او زیاتی کول په ما باندې غالب راغلی دي هغه کس چې دا واورېدل نو هغه یې پرېښودو او ترې لاړو په مانځه کې د جړا شرعي مسله که د مانځه په دوران کې د درد یا مصیبت په وجه دا الفاظ آ او اوپ توپ اوتل یا اواز سره جړلو کې حروب پیدا شول نو مونځ فاسد شو یعنی مات شو که په جړا کې صرف اوښکې وتلې اواز او حروب ادا نه شو نو هیڅ باک نشته که په مانځه کې د امام د لوستلو په اواز باندې د آخرت د ویرې د وجې نه وجړل او اوه اوف یې په جب جاري شو نو هیڅ باک نشته ځکه چې دا د خوشو په وجه دي او که د امام د خوشالحانۍ یعنی د ښه اواز په وجه دا الفاظ وویل نو مونځ یې مات شو تو ڈر اپنا عنایت کر رہے اس ڈر سے آنکھیں تر
مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مانزک چسل ولی چد حغی پمانه باندې پوهی گئی، د خشوع د حاصل ولو د پاره پمانزک چکم صورتونه او د مانزه اذکار لستل کیږي، مثلا سنا، سوره فاتحه، د رکوع، د سجدی، تسبیحات او درود شریف وغیرہ، د دې معنی چې معلومی وي چې بنده ته پته وي چې خپل پروردگار ته څه عرض کوي، کده آیاتونو او دعاګانو معنی په ذهن کې موجود وي، نو خیالات به په قابو کې کې دیشي او انشاءالله مکمل طور به خشوع او حضور سره د منځ کولو سعادت ور نصیب شي. حضرت سیدنا حکم رحمت الله علیه فرمای، دا خبر د مانزه د پوره کیدلو نه ده، یعنی په دې سره منځ مکمل او پوره کیږي چې تا ته معلومه نه وي چې ستا خی او ګس طرف ته څوک دی. صحابي ابن صحابي حضرت سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای، په مانزه کې خشوع دادا چې منځ کوونکی خپل خی او ګس طرف ته کس نه پیژني. تابعین بزرگ حضرت سیدنا سعید ابن جبیر رحمت الله علیه فرمای، کله نه چې ما د حضرت سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا فرمای اوریدلې دی، سلویخ کاله کې دو والدی چې ما په مانځه کې خپل گی خی او گست طرف ته کس نه دی پیژندلې. نمازوں میں ایسا گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زرزر ادا کول سر د منز نہ روح لاړشی، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ وغیرہ کو اطمینان سر ادا نکڑے شی، نو په هیڅ صورت کې خشوع حضور نو شی پیدا کیدے، زکه چې تا د سر د منز نہ روح لاړشی۔ افسوس نن سبا د مسلمانانو ډیر کم شمیر منز کوي، او څوک چې کوي هم نو په هغه کې هم باز خلق د تادی په وجه باندې ډیر زل خپل منځونه برباد کړي. په تادی کې غلط منځ کوونکی ته د منځ غل ویلې شوې ده. د الله پاک د آخري نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان عالیشان ده، په خلقو کې د ټولو نه بدترین غل هغه ده څوک چې په خپل منځ کې غلا کوي. صحابه کرام عرض وکړو، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، څوک په خپل منځ کې غلا څنګه کولی شي؟ نو خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو، هغه د هغه رکوع او سجدہ پورن ادا کوي، یی دا سه ارشاد فرمایلو چې هغه د هغه پر رکوع په سجده کې خپل ملان نه غوي. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه د دې حدیث لاندې فرمای، معلومه شوا چې د مال د غل نه د مانزه غل بدتر دی، ځکه چې د مال غل که سزا هم خوري نو د غلا نه سنا سګټه هو هغه ته ورسیږي، خو د مانزه غل به سزا پوره تیروي، د هغه د پاره د ګټه هیڅ صورت نشته. د مال غل د بنده حق وهي او د مانزه غل د الله تعالی حق وهي. دا د هغه خلکو حال دی څوک چې مونږ ناقص یعنی پوره نه ادا کوي. د دین هغه خلق ته عبرت اغستل پکار دی څوک چې د سره مونږ نه کوي. د بد خاتمه وعید، حضرت سیدنا حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ یو کس ولیدلو چې هغه په مونږ کې رکوع سجده پوره پوره نه ادا کوله، نو هغه ته او فرمایل، تا مونږ اون کړو او کته په هم دی حالت کې مړ شوې، نو د حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په طریقه باندې بستا مرګ نه واقع کی. د نسائی پر روایت کې دا هم دی چې هغوی رضی الله تعالی عنہ ترنه تاسو کړو، ته د کله نه داسې مونږ کې؟ هغوی ورته ویل، د سلویختو کالونه. نو ورته وی فرمایل، تا د سلویختو کالونه بالکل مونږ نه دی کړی، او کته په هم دی حالت کې تا ته مرګ راغې، نو په دین محمدی باندې باندې مړ کیږي. د قرغه په شان ټونګي موخه، حضرت سیدنا عبدالرحمن ابن شبل رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د قارغه په شان ټنګو وخلو او د سړی خروز ناورو په شان لاس خورولو نه منع فرمایلی دا، یعنی سجده کوون کې د سجده دومره زرزر نه کوي څنګه چې قارغه په ځمکه ټنګو وخی او فورا یې روچته کړي، او په سجده کې د سنگلې په ځمکه نه لګوي څنګه چې سپې، شرمخ وغیره د کیناستلو په وخت کې لګوي. د حضرت سیدنا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې د الله پاک خوږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دي، څوک چې رکوع په پوره طریقې سره نه ادا کوي او په سجده کې ټونګي وخی، د هغه مثال د هغه اوګي بشان دي چې هغه یوا یا دوه کجوري اخري، نو دا د هغه لوګه نشي ختمولی. حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې یو کس جمعه تراغلو، رحمت عالم صلی الله علیه و آله و سلم د جمعه په یو ګډ کې تشریف فرماو، هغه کس منځ کړو او د حضور صلی الله علیه و آله و سلم ته سلام وکړو. هغه ته نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل، و علیک السلام، واپس لاړ شه، منځ وکا، تا منځ نه دی کړی. هغه واپس لاړې، منځ یې وکړو، بیا راغې، سلام یې وکړو. خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم ورته بیا او فرمایل، و علیک السلام، واپس لاړ
راشه منځکا تک چې تا منځ نه دی کړي هغه دویم یا د اغې نه مرستو بیا هغه سړی ارزکو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته اوخای چې ز څنګه منځکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تا او فرمائل چکل تا دا مونز پا ترب باندی پاسی نو پورا او دست کوا بیا کعبی تا مخ کا بیا تکبیر وایا بیا چه سمر قرآن در تا آسان وی هغه اولولا بیا رکو کا تر دی چه پا رکو کی خم مطمئن شی بیا پاسا تر دی چه نیغ ادریگی بیا سجدو کا تر دی چه پا سجده کی خم مطمئن شی بیا پاسا تر دی چه اطمینان سر کینی بیا سجدہ اکڑا تر دے چے پر سجدہ کی خم مطمئن او برابر شی بیا پاسا تر دے چے اطمینان سر کینی بیا خپل ټول منس کی حمدا سے کوا تابعی بزرگ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ با پا سنت و باندے دا عمل کولو پورا پورا کوشش کولو چکل دا حاغوی دا مدینی منوری حاکمو نحاغ و رزو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادم خاص حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا عراق نا مدینی منوری تشریف راوڑلو حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پسی منز اکڑو دا حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز منز دا حغوی دیر زیاد خوخ شو نو دا منز کولنا پسی او فرمائل ما رأیتو احدا اشبه بسولات النبی من هذا الغلام یعنی ما دا دے ظلمین زیاد دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا مشابہت یعنی یوشان والے لرن کے منز کول والا بل حس سوک ندیلی دلے یعنی دی بلکل خوب خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشانتا کی منز ادا کرو دا اللہ رب العزت پہ ہاغوی رحمت وی او دا ہاغوی پہ خاطر دے زمنگا بے حساب بخنوشی آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اعلی حضرت منز حضرت مولانا محمد حسین چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ فرمائی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ چی بسمر پہ اختیات منز کولو نن سبا ہاغ خبرا بالکل نخکاری ہمیشہ بزما دو رکاتون دا ہاغوی په یو رکات کې کېدل او د نورو خلقو به زما سلور رکات سره کم از کم شپږ رکات بلکې اته رکات کول د الله رب العزت ته په هغوی باندې رحمت وي او د هغوی په خاطر د زمنګ به حساب بخنو شي امين بجاه خاتم النبيين صلی الله علیه و آله وسلم صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد د آقا قرائت مرحبا هم دغه سه پمانځه کې د خشوع حاصلولو د پاره تلاوت په قلاره قلاره باندې کول پکار دي او کوم ځای کې چې شرعي رخصت وي هلته مثلا د شپې په تنهایی کې تهجد وغیرہ کې نهایت په خوشلهانی یعنی په خوږ आवाज او تر سره قران کریم دستل پکار دي تابعی بزرگ حضرت سیدنا یعلا بن مملک رحمت الله تعالی علیه د ام المؤمنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د تاجدار رسالت صلی الله علیه و آله وسلم د قرائت په باره کې تپوس وکړو نهاغوی رضی اللہ تعالی عنہ د سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داسې قرائت بیان کو چې د هغه یو یو حرف واضح او حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ په مرآت المناجیح کې فرمای د هغه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرائت نهایت په قلاره قلاره او صفاو چې هر کلمه باندې به بنده جدا جدا پوهیدلو او د هر کلمې حروف یعنی ح عین ز ذل ض ضاد باندې به بنده واضح پویدلو یو کلمه به د بل سره مخلوق یا نګړه وډه نه کیدله د قران کریم د تلاوت هم دا طریقه پکار ده زیات لستلو کوشش مکوي اگر چې لګ لولي خو د صحیح لستلو کوشش کوي حضرت سیدنا طاووس رحمت الله علیه بیان کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې عرض کړی شو کوم کس په قران کې خوشاوازه او خ قرائت والے دي ارشاد یو فرمایلو هغه کس چې کله تاسو هغه په قران لستلو باندې ووري نو په خپل باندې مخصوص سکری چې هغه د الله پاک نه ویریږي حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت الله علیه د دې حدیث پاک لاندې فرمای دا حدیث د هغه ټولو حدیثونو شرح دی په کوم کې چې د خ اواز د خ تلاوت حکم ورکړی شوی دی یعنی زړونه دردون کې ادا او خوف خدا ولا قرائت خ قرائت دی نفس آواز یعنی د لستون کې خپل آواز ک نریوي او کدرون بعض بزرگان لیدل شوی دی چې د هغوی آوازونه پیړو خو د هغوی په تلاوت به په خپل د هغوی هم او د اوریدونکو غونه ذکر شول او زړونه به رپیدل الله پاک ته داسې تلاوت زموږ هم را نصیب کی آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم
د قرآن تلاوت کول یقینا ډیر غټ سعادت ته د قرآن کریم یو حرف لستلو باندې د لسو نیکو ثواب حاصلېږي. فرمان مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دے سوک چې د کتاب الله یو حرف لولی هغه ته به یو نیکی ملاویږي چې هغه یو نیکی به د لسو برابر وي. زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف یو حرف دی، لام بل حرف دی، او میم بل حرف دی. امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سوک چی پمانځه کې په ولاړه د قران پاک تلاوت وکړي د هغه د پاره د هر حرف په بدل کې سل نیکی دي، او سوک چی پمانځه کې په ناست تلاوت وکړي د هغه د پاره د هر حرف په بدل کې 50 نیکی دي، او سوک چی د منځنه علاوه په اوداسه کې تلاوت وکړي د هغه د پاره 50 نیکی دي، او سوک چی به اوداسه تلاوت وکړي د هغه د پاره 10 نیکی دي. او د شپې قیام غوره قیام دي، ځکه چې هغه وخت زړه ډیر فارغ وي. بعضی اسلامي رونه ډیر په جلتی سره د قران کریم تلاوت کوي د دې لپاره چې زیات نه زیات تلاوت کولو سعادت حاصل کړي، خو د تلاوت په دوران کې تجوید د قواعدو رعایت نه کوي او غلط ملته وایي، حالانکه د قران کریم د حروف صحیح ادا کول او غلط ویلو نه ځان بچ ساتل دا فرض عین دي. اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت الله علیه فرمایي بهشکه دومره تجوید چې په هغه د حروف تصحیح وشي، یعنی حروف صحیح ادا شي او غلط ویلو نه بچ شي، دا فرض عین دي. قرآن پاک په قلار قلار لستل پکار دی. په نهشتم سپاره سورۃ المزمل آیت نمبر 4 کې الله پاک ارشاد فرمای ورتل القرآن ترتیلا، ترجمه کنز الارفان، او قرآن خ په قلار قلار باندې ولا. علی حضرت رحمت الله علیه د ترتیل په وضاحت کې نقل کوي قرآن مجید دومره په قلار او په ورو باندې ولا چې اوریدونکي د هاغي آیاتونه او الفاظ شمیرلی شي، او فرض مانځه کې د داسې تلاوت کوي چې اوریدونکي جدا جدا هر حرف باندې پوهېدلی شي، په تراوی کې په متوسط یعنی درمیانه طریقه باندې، او د شپې په نفلونو کې دومره تیزی سره ویلی شي چې په خپله پې پوهېږي. مدارک کې دي چې اطمینان سره حروف جدا جدا د وقف یعنی د ودرېدلو وغیره د علاماتو د حفاظت او د ټولو حرکاتو یعنی زبر زیر پیش وغیره د ادایګۍ خیال ساتل پکار دي. ترتیل یعنی ښه په ورو ورو باندې په دې مسله کې تاکید پیدا کوي چې دا خبره د تلاوت کوونکي د پاره ډیره ضروري ده. په فتاوی رضویه جلد 2 صفحه نمبر 378 تر 379 کې په قلاره او درمیانه رفتار باندې د ویلو په حواله ډیر ښکلی کلام شوی دی. دلته د هغې خلاصه په اسانو الفاظو کې درس کولو کوشش کوم. څوک چې په قرآن مجید لوستلو کې د غور او فکر کولو صلاحیت نه لري، د هغې د پاره په تلاوت کې د درمیانې درجې تادی افضل کیدل پکار دي، ځکه چې څومره زر زر یې وایي هغه عمره به تلاوت زیات کیږي، او د قرآن کریم په هر حرف باندې لس نیکی دي. که د سلو په ځای باندې 1500 حروف ولولي نو د زرو په ځای باندې به 5000 نیکی حاصل کی، او هر ثواب په پوهیدلو باندې منحصر نه دی. حکایت: حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په خوب کې د الله پاک دیدار وکړو، نو عرض یې وکړو ای زما ربا کوم سی ستا بندگان ستا د عذاب نه خلاصون کې دي. الله پاک فرمایل زما کتاب یعنی قران کریم. عرض یې وکړو هغه پوهیدلو سره لوستل دي که بغیر د پوهیدلو نه؟ او یې فرمایل په دوانو طریقو، یعنی پوهیدلو سره لوستل او بغیر د پوهیدلو سره لوستل. د مانځه ضروری مسائل زده کول ضروری دي. د مانځه ضروری مسائل زده کول ضروری دي، ځکه چې څوک د مانځه فرایض، واجبات، سنت او د مانځه فسیدونکي سيزونو وغیرہ علم نه لري، هغه به په ښه طریقې سره مونځ ادا کولی شي، او څوک چې د مانځه د ضروري مسایلو نه ناخبره وي هغه به څنګه صحیح طریقې سره مونځ ادا کړی شي؟ یاد ساتئ په کوم کس چې مونځ فرض دی په هغه باندې د مانځه ضروري مسایل زده کول هم فرض دي. د واده د زلمی مونځ: ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، انتهایی نازک دور راغلی دی. زمون خواه شا کې داسې مسلمانانو یو شمیر کېدی شي چې هغوی ته مونځ کول بالکل نه ورځي. څنګه چې د دعوت اسلامي د یو مدنی عالم اسلامی ورور بیان دی چې د کراچۍ په یو جماعت کې امام یوم، یوه شپه د ماسختن د مانځه نه پس د مدرسۃ المدینه بالغان په سلسله کې مونږ یو څو اسلامي ورونه په جماعت کې موجود وو چې یو د واده زلمی د یو څو دوستانو سره جماعت ته راغلو، او ما ته یې وویل چې ما ته مونځ وکړئ. ما ورته په جواب کې وویل چې مونځ خو ما خلقو ته کړی دی، تاسو خپل وکړئ ځان له. هغه بیا وویل چې تاسو ما ته مونځ ولولئ، یعنی ما ته مونځ وخایئ. نو بیا زه د هغه په خبره باندې پوه شوم چې هغه وایي چې ما ته د سر اړو مونځ کول راځي، لہذا تاسو ماته د دې طریقو خواهی. ما یو په اسلامي ورته وویل چې تاسو دوی ته طریقه وخای هغه ورته طریقه اخودله خو هغه د سلور ډیر شوکالو د واده زلمی ته د رکوع سجده التحیات و غیره متعلق حس هم نو معلوم چې دا ست وای او څنګه کوي تر دې چې هغه ته یو یو سیز اخودل شو چې لاسونه غوګونو پورې پورته کړی او بیا د نامن لاندې اوتړی رکوع سجده داسې وکړی دغه سده شیرونه تر اخره پورې هغه ته یو یو سیز اخودل شو او بل دا چې هغه د واده زلمی د ماسوتن د منځه د پارانه بلکې ذکر غلیو چې د هغوی په برادرۍ کې د واده په مقرسم دی چې د واده زلمی به دوه رکاته نفل کوي مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا د قبر لومبئی شپا نمی بیان یہ جون بدل کړو اے د مانځه عاشقانو منځونو کې د تادی کولو علامت ختمولو د پارا د منځونو زوري احکام باندې ځان په کولو د پارا او د منځونو کې د خشوع خضوع جذبي زیاتولو د پارا مدنی قافلو کې سفر کول خپل معمول جوړ کړي ستاسو ترغیب د پاره یو مدنی سفر لې پیش کوم چنانچې د ډر کی ضلع ګوټ کی سن یو اسلامي ورور عمر تقریبا 24 کاله دنیا دار شان زلمیو او د دینی معلوماتو نه ډیر زیات لريو نه د منځونو پابندي نه د روجو څخه خیال هیڅ یې هم نه کول غلط دوستانو سره خوشی ګرځیدل فلمونه او ډرامې کتل د هغه معمولو د بد صحبت په وجه شراب څخل هم شروع کړل د هغه په شان ورانکارې کس د نیکو په لاره باندې د راتلو سبب د دعوت اسلامي یو مبلغ جوړ شو چې هغه په انفرادي کوشش وکړو او د هفتهوار سنتو ډکه اجتماع دعوت یې ورکو او الحمدلله هغه په اجتماع کې شرکت وکړو په هغه باندې لږ ډیر اثر ضرور وشو خو ګناهونو کې د قید کېدلو په وجه هغه د دعوت اسلامي ډیر برکتونه حاصل نه کړی شو بیا سمو د پس هم هغه اسلامي ورور هغه ته عاشقان رسول سره د درې ورځو مدني قافله کې د سفر کولو دعوت ورکړو په دې باندې هغه لبیک وویلو او د الله په لار کې یې سفر اختیار کړو د مدني قافلې په دوران کې ورته یو مبلغ د درې شپې ورځو مدني تربیتی کورس کولو ترغیب ورکو او هغه ته د دې کورس کولو سعادت هم نصیب شو د همدې کورس په دوران کې ورته په پیزان مدینه کراچۍ کې کېدونکې د درې ورځو تربیتی اجتماع کې د شرکت کولو موقع هم په لاس ورغله په هغه کې بیان د قبر لومبۍ شپه واورېدلو نو په زړه کې تبدیلی راپورته شوه او د تیرو ګناهونو نه توبه وکړه او د سنتو مطابق انداز اختیارولو پوخ نیت یې وکړو الحمدلله هغه ته په یو جمعات کې د امامت کولو سعادت هم نصیب شو او د علاقائی مشاورت د نگران په حیثیت ورته دعوت اسلامي د مدني ماحول ذمہداري هم نصیب شوه تیرا شکر مولا دیا مدني ماحول نه چھوٹے کبھی بھی خدا مدني ماحول